السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د نن چهارشنبه لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د شفیق یار په همکارۍ کوربتوب کوم او خرغلاست مو وایم نن چهارشنبه د حمل 28مه د اپریل لسمه وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې تمه ده د افغانستان له لوري د قطر په بین الافغاني خبرو کې نن د ګډون کوونکي هیئت نوملړ خپور شي. همدارنګه به د دغه هیئت واکونه او د افغان حکومت سری کرښې هم اعلان شي. دا هم اوري چې د اسرائیل اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه به روښانه کړي. د نیویارک ښاروال د سه‌شنبه په ورځ امر وکړ چې هغه سرتیری ته د درناوي لپاره دی چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي. او د امریکا لوی څارنوالو وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی. پوره خبرونه تمه ده نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړه او دندې او واکونه به روښانه کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون په دې اړه د سه‌شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ناسا کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان به وي او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي.
خغلی خوزون زیاته کړه په دې غونډه کې به د افغانستان قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه هم په لیکلي بڼه دې شورا ته وړاندې کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استاذ زلمی خلیلزاد له تازه سفر را وروسته چټک شوې د افغان حکومت تی چارواکو او بیلابیلو سیاسي لوریو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې په خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري. د نیویارک ښاروال د سه‌شنبه په ورځ امر وکړ هغه سرتیری ته د درناوي لپاره دی چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي. بیل ډی بلاسیو چې په یو خبري غونډه کې غږېده وویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی و او د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د خپلو خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. سلوتمن او دوه نور امریکایي سرتیري د دوشنبه په ورځ په باګرام کې سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې ووژل. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر دې حملې تند عکس العمل ښودلی. له دې سره په افغانستان کې د 2019 کال د پیل راهیسې د وژل شویو امریکایي نظامیانو شمیر شپږ تنو ته ورسېده. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد زهیر خودل شوی چې ویل کېږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دې پخوانی سرتیری تور دی چې په 2019 کال کې دوه زندانیان د تحقیق پر مهال ویښتانو جوړن کړي وو او یو بل زندانی سخت وهلی و. جرمني څارنوالانو همدارنګه ویلي مشکوک کس د مخالفینو د مخالفو وسلوالو یو مهم قومندان وژلی او د هغه مړي ته هم سپکاوی کړی. زهیر د تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه په مونشن ښار کې نیول شوی خو جرمني چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې نوموړی کله جرمني ته ورغلی. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا لوی څارنوال وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. خو امریکایي رسنۍ وایي ویلیام بار ونتوانېده د سه‌شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته د دې راپور یوه بشپړه نسخه وړاندې کړي. ښاغلی بار چې د استازو د مجلس د کمیټې له پوښتنو سره مخ شو ویې ویل تر یوې اونۍ پورې به دا راپور په ډاګه کړي. تر دې مخکې د مارچ په څلېرویشتمه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د راپور لنډیز په څلور پاڼو کې کانګرس ته وړاندې شوی و. موسکو په پرله پسې توګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرت په انتخاباتو کې د لاسوهنې داوې رد کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ ویل د رابرت مولر د راپور د موسکو هغه ادعاوې تایید کړې چې روسیې د ډونالډ ترامپ په انتخاباتي کمپاین او د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپل یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو دغلته په ډراماتیکه توګه خپل حضور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې د طبیعي زیرمو لپاره د هیوادونو ترمنځ رقابت زیات شوی. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د آرکټیک یا شمالي قطب په نوم نړیوال فورم کې د فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن مشرانو ته وویل د روسیې هڅې به مرسته وکړي چې د شمالي قطب په سمندري لارو د کارګو استولو کچه څلور چنده زیاته شي. په شمالي قطب کې د قطبي یخونو نرمیدو د غلطه د سرچینو د راسپړولو او نویو سمندري لارو په برخه کې فرصتونه رامنځته کړي. دا د دې سبب شوی چې روسیا، متحده ایالات، کاناډا، ډنمارک او ناروې په دې سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره خپلو کې رقابت زیات کړي. د ترکیه واکمن د عدالت او ترقی ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې. د دې ګوند کاندید د ترکیه په دې مهم ښار کې ناکام شوی او د مخالف ائتلاف لخوا یې ماتې وخوړه. د عدالت او ترقی د ګوند مرستیال علي احسان یوس د سې شنبې په ورځ وویل د یو شمېر بې نظمیو له کبله چې د انتخاباتو پر نتیجه یې اغېزې درلودې په استانبول ښار کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک باندې باندې لیدل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه ده د افغانستان د مصالحې د عالي شورا په دویمه ناسته کې چې نن ترسره کیږي په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د خبرو لپاره د ګډونوال هیئت لیست چې له افغانستانه به ګډون کوي خپور شي.
د ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي شي چې څو کسان به وي او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د ټولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي.
په لوګر کې قومي مشرانو او دغه ولایت اوسیدونکو له طالبانو او حکومت وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د پپیل کې اور بند وکړي. په دغه پروګرام کې د احمد چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی او د ژوند رنګونه هم په پای کې درته خبرو.
زه خو تقریبا یو کال کېږي د ښاروالۍ کارکوونکی یم. غریبي او ناچاري دا نور کار به په افغانستان کې نشته. دا جنګ او یو خوا بل خوا بس څه وکړو.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او تدقیدی رازو لمړی مطلب ته تمه ده. نن په کابل کې د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره له افغانستانه د یو لوی ټیم ترکیب اعلان او واکونه او صلاحیتونه یې خپاره شي. نن چهارشنبه به د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړه او دندې او واکونه به روښانه کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې به یو شمېر نور اغیزمن او معاصر شخصیتونه هم په دې شورا کې ورزیات او مرکچي ټیم به بشپړ شي. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا لومړنۍ غونډه درې ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ جوړه شوه چې په کې پر حکومتي مشرانو سربیره د افغانستان یو شمېر مخکښو سیاستوالو برخه درلوده. په دې اړه لنډې د وروسته یو راپور لرو.
د ناسا کې به هم د دې شورا ګډون او
په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبه بوخت ورځ ده. تمه کېږي نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړه اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر را وروسته چټکې شوې د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل ده چې له طالبانو سره به د سولې په د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبه پر ورځ په ارک کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوازون د سه‌شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده.
د دې شورا غډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وو، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د ټولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې موثر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل هم په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي به په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا تر څنګ به ښایي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې همدې شورا ته به ځواب ویونکی اوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لوریو او مدني ټولنې استازي هم شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکو او د سولې او فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د دې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی، خو اوس هم د طالبانو سره خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول، سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټي مقدمه ګڼل او خپل شخصي غريزي شاته پرېښودل، د دغه چو دوړ ډول لپاره کاری میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونو تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې د غټل کامیابول شي، مذاکره کامیابول شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکو مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه پورې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبرې اترې نه، بلکې ټول لوري پکې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولادت سپګنی منځنۍ چپا او اف ام سلاشر پین زمندې د ازادي راډیو ته غوښتل د سیشن په پروسه لوګر اوسیدونکو او قومي مشرانو له طالبانو او حکومت وغوښتل چې د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره دی په پایل کې اوربند وکړي. دوی کڅام په قطر کې د طالبانو او افغان سیاستونو ترمنز د سولې په تړاو جوړیدونکو غونډې ته خوشبينه و، خو د خکیلو لورو ترمنز د جګړې په تودیدو یې نیوکه کوله، ویلي د جګړې دوام او سختېدل به د سولې په خبرو منفي اغیز وکړي. دیرا نجیب الله الو خیل یو رپورټ را لګلای دی.
په داسې حال کې چې د هیواد په کچه د سولې په تړاو د طالبانو او افغان مشرانو او فعالانو ترمنځ په قطر کې جوړیدونکو غونډې ته د خلکو خوشبيني زیاته شوی او هیلمند دي چې دا خبرې به د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمام شي. خو په لوګر کې قومي مشران او ځایي اوسیدونکو په ورته مهال د دواړو لورو ترمنځ د جګړې په ګرمېدو نیوکه کوي او وایي د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې جګړه ودرول شي. د لوګر اوسیدونکو شاداوله، قومي مشر احمد او مدني فعال کامران احمدزی آزادۍ راډیو ته وایي
ټول افغانان د دې ته خوشبينه دي چې په افغانستان کې سوله راشي او یو دایمي اوربند د دوه د قطر د غونډې نه مابین تر راشي چې اوربند ونه شي سوله به بیا سم مابین تر راشي.
دا غریم جنگ بس کې غریم بس کې د موږ ټول وړو زړو سوله غوړو انتخابات یې وسی چې وګټل اما دوغه پاتې ده.
زما غوښتنه خوام ده د طالب څخه هم د حکومت څخه چې باید یو دوامدار اوربند ایجاد کړي. دا چې په قطر کې اوس د سوله خبرې هم دوام لري نو دلته جګړو هم زور اخستی تبن چې جګړو زور واخلي نو هغه د سولې خبر باندې هم منفي تاثیرات غورځي. باید دوی یو بل ته متقابل احترام لري او د دې خبرو د جرګول لري نه خبره هواره کی.
د لوګر د ولایتي شورا غړی سید فرهاد اکبری وایي
اول د اوربند وکي بیا سول هوکي د امتیازګری لپاره دغه وخت د طالبان ته وایم چې تاسو د مظلوم ولس ما قرباني کوي، او هغه وخت دولت ته وایم چې په لاس د خدای د دل لپاره تاسو خپل امتیازګری لپاره خپل دولت ما تبا کوي. اول د سهوربن وکي اوربن نو ورسته بیا صلح وکي. داسې کوم صلح ده؟ صلح مذاکرات را روان دی، او موږ جوهر ورځ شیدانی جوهر ورځ په هر ولایت کې موږ جنگ را روان دي، زموږ تاسیسات زموږ حکومت زموږ ټول بیت المال سوځي. داسې کوم صلح مناور کوي؟ خو په لاس د خدای راځي چې نور ملت ما قرباني کوي.
قومی مشر سید قریب الله سادات هم وایي چې په ځینو ولایتونو کې د جنګونو ډېرېدل د امتیاز اخیستلو لپاره یوه تکتیکي جګړه ده.
بعض ولایتو کې جنگ دی، هغه یو تکتیکي جنگ دی، فشار دی د هغه د امتیاز د اخیستلو په خاطر. امیدوار یو چې طرفونه هغه ټوله طرف البته دولت او مخالفین نور څوک دي دا توان ټول ملت ورکړي. نو مخکې له دې نه چې دلته جلسه شروع کیږي او د مسایل د حل لپاره زی او خلکو جرګه کې د دې په ځای چې جنگ کوي هغه په ځای باید دی اوربند وکړي، ځکه چې د خلکو همدا مجالس ته لکه د مشورتي جرګه او د قطر د جلسې امیدونه ډېر دي، انشاءالله نتیجې ته ورسي.
د لوګر اوسیدونکو داسې مهال له حکومت او طالبانو د سولې د ټینګښت په تړاو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه په افغانستان کې وی دایمي سولې او د څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو هیلې ډېرې شوې دي، او په دې اړه افغانان راتلونکو مثبتو پرمختګونو ته په تمه دي.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری احمد شیبر وړاندې کوي.
د بګرام هوایي اډې ترڅنګ د دوشنبه د ورځې ناوخته د دریو امریکایي پوځیانو او یو امریکایي قراردادي د وشلو پیښه ته نړیوالو چاپی خبرونه پاملرنه کړې ده. نیویارک ټایمز رسپانه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د منځګړي توپ سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنی وشلې دي. د دې مقالې د لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې اډانې د جوړېدو هڅې پکې کیږي، په وروستیو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخته شوې دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د پسرلي له رارسېدو سره هوا توده شوې او په دې وخت کې معمولا جګړې تودې شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو د زیاتېدو سبب شوې دي، ځکه چې د لیکوال په باور هر لورې هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. یو بل امریکایي ورځپاڼه نیویارک پوسټ بیا د سرچینو په وینا لیکي چې د بګرام په پیشه کې په وژل شویو امریکایانو کې یو هم د اطفایې مامور دی. ورځپاڼه لیکي چې دا کس کریسټوفر سلوتمن نومیږي چې درې ماشومان ترې پاتې شول. خبرونه څرګندوي چې سلوتمن 15 کاله په اطفایې کې کار کړی او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای شوی و. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي چې سلوتمن په 2014 کال کې د اور وژنې عالي افتخاري مډال وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د نیویارک په یو اپارټمان کې د اور لګیدو پر مهال یو ښځه د بیهوشي په حالت کې وشغورله. دا پیښه داسې وه چې د پخاپوړو د اور د لمبو په منځ کې د اپارتمان پر سر د بیهوشه ښځې د خوب کوټې ته ځان رسولی و، او بیا د اطفایې له یو بل کارکوونکي سره دا ښځه راایستلې وه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې د دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې او لیکي د دې سربیره چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې څو پړاوه خبرې ترسره کړې دي، دا ډله لا هم هره ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتل د دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرپینځ باندې خبرونه کوو. ټاکل شوې له افغانستان او اردن ته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره دغه هیواد ته د افغانستان یو پلاوی سفر وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون پرون ازادي رادیو ته ویل اردن ته د اجرایه رئیس عبدالله د سفر په ترڅ کې هغه هیواد په افغانستان کې د همکاریو د پیاوړتیا او د وړخیزې پانګونې ژمنه کړې. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي که اردن ته د وچ او تازه میوې غالیو او زعفرانو صادرات وشي، افغانستان به له دې درکه هغه هیواد سره په کلنی ډول میلیونونه ډالره سوداګري ولري. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
اردن ته د افغان حکومت د اجرایه رئیس اردن ته د افغان حکومت د اجرایه رئیس دوه ورځنی سفر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره تازه هیلې پیدا کړې دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د سه‌شمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د اقتصاد نړیوالې مجمع په تنده کې د اردن او ګډونکوونکو هیوادونو چارواکو او ګډونکوونکو هیوادونو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګریز اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د نوموړي په خبره ټاکل شوی یو پلاوی د افغانستان او اردن ترمنځ د سوداګریزي راکړي ورکړي د زمینی د برابرول لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
تاکل شوی دی چې اوس د افغانستان د سوداګری خونو یو حیات اردن ته لاړ شي، د زړه به اردن ته سفر وکړي او اردن کې به بیا د اردن له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي راشي درشي په اړه بحثونه وکړي او په دې به بحث وکړي چې کوم موارد دي چې افغانستان او اردن کولی شي پکې په هغې همکاري وکړي او اقتصادي او تجارتي معادلات پورته یوسي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې په یوه دوه ورځني سفر د تیرې جمعې په ورځ د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د اقتصاد نړیوالې مجمع کې د ګډون لپاره اردن ته سفر وکړ، تیره ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د نړیوالو سوداګریزو شرکتونو د پانګونې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي اردن د افغانستان د وچې میوې او نورو تولیداتو لپاره ښه بازار لري. غالۍ، د تالکو ډبرې، وچې او تازه میوې، زعفران هغه افغاني تولیدات دي چې اوس مهال هم اردن ته صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی په خبره افغانستان هم له اردن نه ځینې پلاستیکي مواد راواردوي او که په هغه هیواد کې د افغانستان د زعفرانو، زیرې، وچې او تازه میوو لپاره د بازار موندنې زمینه پراخه شي، دغه هیواد به په کلنی ډول له دې درکه په میلیونونو ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اردن د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونې ته لیوال دی.
اما اوس که دغه کار وشي زه په دې باور یم چې دا به څو چنده اضافه شي.
که اوس دغه کار وشي په کال کې به موږ له شلو تر دېرشو میلیونو ډالرو سوداګري وکړو. اردن بازار لري، خو د هغه لپاره اړتیا ده چې دولت یې په اړه کار وکړي. زموږ د تولیداتو لپاره بازار موندنې ته اړتیا ده تر څو په اردن کې زموږ د تولیداتو په اړه
کار وشي، تر څو هلته هغه زموږ د تولید نشناخت پیدا شي.
له دې سره اردن ته د سوداګرو د تګ راتګ ستونزې، د ویزې د اخیستلو څرنګوالی او ترفیع هغه څه دي چې ښاغلی الکوزي ورته اشاره وکړه او له حکومت نه د افغان سوداګرو د دغو ستونزو د حل غوښتونکی شو. خو ښاغلی الکوزی په افغانستان کې د بهرنیو سوداګرو د پانګونې پر وړاندې ناامني لویه ستونزه ګڼي او وایي چې په دغه هیواد کې ان افغان سوداګر خوندي نه دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. هغه خپلو پلویانو ته په خطاب وویل چې تاسو په مټ مې یوه د نه باور وړ لاسته راوړنه وکړه. د نن سهار وختي شمیرل شویو رایو په اساس د اسرائیلو د صدر اعظم په مشرۍ لیکود ګوند تر خپل اصلي سیال آبی او سپین ګوند مخکې دی. په دې اړه سفیول په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بنیامین نتنیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د آبی او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د تور او سپین ګوند مشر بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سه شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولای شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کیږي چې د سه شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 15 تر 15 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
ازادي رادیو ته وګیاست د ولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوو. همدارنګ ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په ژوندۍ توګه هم په ټوله نړۍ کې اوریدل شي. همدارنګ په دغه ویب سټ باندې زموږ راپورونه په لیکلي بڼه هم لوستلای شي. د دغه خبری پروگرام لندو خبرونه ته بیا هم خراغلی تمدنن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړه او دند یو واکونه به روښانه کړي. په همدې غونډه کې به په قطر کې د افغانستان د یو لوی پلاوی د ترکیب په اړه هم پریکړه وشي. تمه ده چې د دغه پلاوی نمونه روښانه شي. د نیویارک ښاروال د سېشنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیرو ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي. بیل ډی بلاسیو چې په یو خبري غونډه کې غږېده وویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک د اوروژنې په اداره کې کار کړی و. سلوتمن له دوو نورو امریکایي سرتیرو سره د دوشنبې په ورځ باګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو په یو موټر بم کې ووژل شو او درې نور ملګري یې ټپیان شول. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد ظهیر خودل شوی چې ویل کیږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړونو تورن دی. معلومه نه ده چې ظهیر څه وخت جرمنی ته تللی و، خو د اکتوبر په 15مه په مونچن کې نیول شوی. د امریکا لوی څارنوال وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپلو یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو د غلطه په ډراماتیکه توګه خپل حضور زیات کړي. او د ترکیې واکمن د عدالت او ترقۍ ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه.
د ژوند رنگونه
کوم ارجان ده کابل څخه د شاروالي کارکون کې
هر روزانه اتوره وخت کې چې د شاروالي کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کې د شاروالي کارکون کې
ولې دا برخه انتخاب کړه د شاروالي
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته. دا جنگ او یو خو بل خو بس سو کنه مجبوری ده.
درس مو ویلې ده کنه؟
درس مو ویلې د ولسم فارغ
درسم نه فارغ چا وظیفه ده نه کړه څنګه
څنګه وظیفه خو نه ستر سوچ واستانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه شاروالي برخه منتخب کړه ده.
د شاروالي د څنګه راغلی په واسطه راغلی کوم داسې
و واسطه دا یو څو انډیوال یو خبر خو واسطم کړه دلته راغلی.
یعنی دا وظیفه کوم چې واسطه نه وسوګ نه نیسی؟
نه دغه شاروالی کوم واسطه نه واسط نه مشکل ده بس ناممکن ده.
کور کړی دغه ماش ته اخلي ده بس نه کوي کني
بس وګ گزاره پک کو کنه.
دلته په کومه سیمه کې اوس کار کوي فعلاً؟
دا د چلستن سړک ده.
او تاسو څو بجې خپل کار شروع کوي سهار کې؟
د ونی می بجو نه شروع کو تر سلور بجو پورې.
د شپې د خوانه خو به کار نه لري؟
نه د شپې د خوانه بل ګروپ دغه کار کوي.
سهار که مثلا وختي راشي تر دغه لاسه بجو مو کار خلاص شي ځکه چې بدل ته موټرونه زیور ازي درته مزاحمت کیږي.
بس هر وخت دومره د مونږه د ونی می بجې حاضرې دي. بس ونی می بجې دلته کار شروع کو تر سلور بجو پورې. او بل برخه لا غد شپونه شروع کوي د سلور بجو د شپې کار نه شروع کوي تر و بجو پور کار کوي. د سړي
د گرمي ډوډۍ څنګه کوي؟
گرمي ډوډۍ بس د کورونه کار چاراک خبي کنه جب نه به خرو
سر چای
سر چای کور کی چکو
پر بس فکر خوشاله
بس کو مجبوری ده د وزګارتیا نه خده
څه وای لري او ردون کو طالبات
مونږ څه وای غنه او ردل کی بس مجبوری ده بس څه چې وای غا خواسم چې غټ غټ ویلې چې او ردل نه دي مونږ خو شروالي کسان رئیس جمهور هم دا غنه چې د ځوانان دي دولسونه فارغ ده کاکا ګوره ده بل وګوره ده ټول غریب خلک دي او دي تر څو واسطه نه یو پیسې نه بس هم دا غریبي کې تر څو پوري دا غریبي.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولس پګنی منځنۍ صفه باندې موږ خبرونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو قاسم زواک لیکلی په 19 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو اوس دغه پرمختګونه دی لوی ګواښ یا خنډ سره، خو اوس دغه لک پرمختګونه هم له ګواښ سره مخ دي او لوی لامل جنگ دی. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی دی قطر پراتونکو غونډه کې باید د طالبانو سره د اوربان پاکله پریکړه وشي. داوود مانکوال د غزنی د مقره لیکلی ملکی تلفات کله هر طرفه وین بخونکي جنایتونه دي. واحد مدقق هم چې دایمي اوریدونکو دی له لوګر لیکلی د سولې مشورتي جرګې ته باید داسې کسان وټاکل شي چې ملي ګټو ته ژمن وي. جانالي زتیار له دایکندي لیکلي دي چې په دې وروستیو کې په اشترلی ولسوالۍ کې په خاص توګه نن سهار اورښتونه زیات شوي او ښایي سیلابونه راووزي. لومړنۍ پښتو خبرې